درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله سخت کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري.
په هیواد کې د نوي نظام په راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول. خو په څیر باندې د خوښۍ اغازیمې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ ولمانځي. اقتصادي وضعیت خرابوالی دی، ډیری خلک له دندو لرې شول، بیکاره شول او هغه د عاید سرچینې یې له منځه لاړې. نو نشو کولای لکه د پخوا غوندې په میلو چکروزو او یا هم ځینې خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیاره.
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کېږي کوژدان دی، ازادي راډیو ته وویل
د څو ورځې بعد په خیر سره نوی کال کېږي، خو بند دی. نوی کال خو نشي تجلیلولی. د دې څنګ سره د اقتصادي ستونزې هم ډېره دي. ټول خلک د اقتصادي ستونزې لري. څوک چې کوژده کړی دی او مثلا هغوی ته شیان اخلي باید واخلي نوی کال لپاره، هغوی ته نشي اخیستلی. نو د امارت اسلامینه غواړو چې در نوی کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپل خلک سره ډیره همکاري وکړه او دوی ته لار او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي.
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار له کموالي شکایت کوي. د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي راډیو ته وویل سخت کالي د پلور بازار سطح کمه شوې ده.
نظر به بازارای میوه خشک سال نو یا میوه خشک
د میوه د بازار له نظر سخت کال د وچو میوه بازار پیکه شوی. د خلکو اقتصاد ضعیف دی، پیسې کمې لري. یو څه زموږ بازار پیکه شوی له هغه وخت راهیسې چې نوی حکومت راغلی او خلک بهر ته تللي دي.
کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته.
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د نوروز د نمانځنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز خبری آژانس ته ویلي و دوی په رسمي ډول نوروز نه نمانځي، خو د خلکو مخه هم نه نیسي. ملګرو ملتونو د مارچ 20 د نوروز د جشن د نمانځلو نړیواله ورځ بللې ده او د افغانستان خلک هر کال په اول د حمل د نوروز جشن مانځي، هفت سین، سمنک او هفت میوې جوړوي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خپرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډ مې د اکبر کرکر نظر اخیسته.
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې، په هغې کې عاطفه او احساس ډېر قوي دی.
له شفیقي خپلواک سره د شعر پر نقد شغېدلی یم.
ما څخ د ښه شعر یو اصل تصویر دی.
عابده سپوږمۍ کیسه لري.
کونګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپل کورته یې وویستا، موبایل یې راواخیست.
للیمې دوران هم کیسه اورو.
لسکله کوکۍ نه خلی لرې کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود.
په جرمني کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شوه.
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې، هغوی ته خپل واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلې وي.
ته تر پایه راسره وي، نور مطالب به هم واورئ. مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ، که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمنځل کیږي، خو په ازادي راډیو یا ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د شزو پر ونډې شخې شو. لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د شزو د ونډې په اړه ازادي راډیو یا ادبي مجلې ته وویل.
دا څرګنده خبره ده، معلومه ده چې له ابتدا نه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډېر عمده او څرګنده نقش او رول د ښځو. دا په دې خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغې کې عاطفه او احساس ډېر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفې او د احساس له مرکزه رابهر کیږي. په دې خاطر باندې منګه په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوت هغه لورګانې وي چې د هنرونو دغه وي د خدای ګوټي وي چې هغوی شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1901 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده. نهمه جایزه یې یوې میرمنې واخیسته، بیا یې 15 کاله کومې میرمنې ته جایزه ورنه کړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل 10 جایزې میرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت دا د کېدو په لور روان دی، کنه پخواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادګس کې عادي کېږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په دې سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. اوسنی ټولنې کې جایزې اخیستې دي، او دا جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم ځلیدلي دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه هم په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو دپاره زمینه مساعده شوې، ځینو دپاره نه مساعده شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس و ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که مونږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې، په 50 لسیزو کې، حتی تر دې پورې مونږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت کې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړې دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او خیزه دي.
په افغانستان کې د تیرو 10 کلونو په ترڅ کې د نجونو او میرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملالې علت بیانوي.
او شروانی دی کیفیت کوم ستدنی اخ داس شاعران دی چې دا وسوس شیرونه وای د دې هغه ته دی چې په بهرنی ژبه سره آشنایی، او د دې لارې په نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل. دا نور عواملو په شتنه شاعری باندې زما په ځای باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان جنو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړې او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته دنجونو د زده کړو بندېدو او پوهنتونونو ته دنجونو د تک مخنیوی د دې سبب شوی دی چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې د افغان جنو او ښځو د ګوتو پشمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه له لویه سره کمه نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کاره او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاده ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر وای او ټپه وای، او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي، هغه را برسیره کی. مونږه ډېری داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو، او د سندرې لرو چاغه خزو ویل دي او د خزو نقش پدې کې ډیر برجسته او ترګند دي.
په افغانستان کې د تیرو دولسیزو پترس کې لمتر شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپل وخت چې هم له کمی په لوري را شاعري کړې ده او هم له کیفی په لور د شعرونه خلکو خوش کړی او سټایل دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوی او پزره پورې دي. لاخلي خپلواک څخه می پښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی. ځینې تجربې چې تا خې کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې دی او ځکه چې پاتې دي ځینې وخت دا څه شعر لیکي هغه ورو ورو دریا دی هغه پیښه سره
سوریا شاعر غاد سمان هغه به خبره کوي هغه وایي د ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري. هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وي، زمان بل وي، ځای بل وي، انسان بل وي او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې هم داسې ده.
بالکل بالکل دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي لیکن هر څه هڅه کوي هغه نه شي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې کړو په دومره پیاد چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ ځکه چې راستل ما هغه ولیکل ځین وخت ځین تجربې وکړي لیکن هر څه هڅه کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا هم دا خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او سره ونې خلوي یو څه ځینې جوړ شي ځینې یو ټوټه له یوې راخلي یو ټوټه له بله راخلي یو نقطه له یو ځای
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعري په ذهن کې لوی شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم دا د دقیق خبره ده. دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یو تپه تیاره او دا یو تپه تیاره که کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي نه سي کولای ته هغه څه چې تاسو یې کراوین غواړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سر مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغومره شعر شعرا کېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
دا موافقه یم زه عموما دې خبره ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په چی باندې فکر نه کوي فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه. ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وي چې هغوی خپل فکر په حاله دی او ستاسو ته دا کار بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې دوی نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوې نظریې ته فکر ونه کړي د شعر د لیکلو په برخه کې سي پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکر ونه کړي ځکه هغه کلمه راواخلی سي په هماغه لحظه په هماغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چېرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې وایي یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی چې یو شی حرکت کوي تاسو مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره یې لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظم لیکم. نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتې کنه. یو نظم دی باید کښته وي تان هغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دی دا ګډوډ نه شي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفه د جنګ تصویروي او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته ځي او شنو توتیان ویني
یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي، احساس چې دی، هغه څه دي دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي. ته یو چاته ویلی شي زه تږی یم، ته یو چاته ویلی شي چې ما وانه اورېده، یا یو داسې یو څه. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونې دي فکر کړي، داسې یو څه چې دا هم شته، یا داسې یو هغه هم شته.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلې وه، هغه بیرته سموو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومان صاحب دا خبر راته کړې وه چې مفت کسلي ورته دا نصیحت کړی و چې شعر یو د لیکه دی قلوه وروسته. د وروستیو وختونو کې مې د رابرټ ګریوز خاطرې ولوستلې، د انګریز شاعر د نړیواله جګړه کې چې جنګېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادوي، وایي ما اته دېرش ځلې ایډیټ کړي او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او بیا تصادفاً دا خبره له یو د هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډیټ کړي، هغه وڅېړي په دې ایډیټ ایډیټ کې خپل هغه اصل ترې ایستلی دی چې شي وو. زه دا نشم کولی.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان دا خبره مني چې بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري، نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکړي او وګرځي.
ځینې وخت څه پیښیږي، داسې نه ده چې بېخي ما نه دي کړي چې زه ووایم چې هېڅکله مې داسې یو څه نه دي کړي. خو دا چې زه بېرته شعر ایډیټ کړی سم ډېر زیات، یا هغه کړم زه ترې څومره بیا ځان کې نه وینم، نه پوهېږم. داسې یو قسمه خبر سره لرم، د شعر سره زه یو جالبه رابطه لرم. د دې جرات بیا نه لرم چې زه ورسره مخ شم، بېرته یا هغه حس ته ستنه شم، بېرته همغې شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم. یو څه لکه ما پورې چې لیکلي دي او ته څنډ وې، زه چې بېرته ورځم او هغه ګورم، دا په دې معنی چې زه بېرته هغه ځان پورې نیسوم. که نه که یو ځای در پورې نیسه له من پورې دي اتل ځان لري کې، او بیا بېرته دې ازبو په لار باندې سفر کوي، بیا بېرته دې په لمن پورې نیسي. ما تا دې ولې حس دی زه ځینې وخت ډېر دې نه ځورېدم، فکر کوم دا زما کمزوري ده.
له شفیقي خپلواک څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته د ځوانو افغان ښځینه کیسه لیکوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
دوی لنډ کیسه د یوې مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي ل ژوند خبرې شو، او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغانې لسترګو قتل شوې دي. لمړی په وطن ته مخ کړو. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پانځي محصله لیمه دوران د لښته پونم کیسه لري.
دغره په لمنه کې د کېګدیو لڅنګ مړ مړ لوګی پورته کېده. د سپی په غپا تورې پیشو دغره خوا ته منډه کړه، لسته له کوڅې نه خلای لري کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کې خود لاس یې تر ځنې لاندې ونیو. سترګې یې دغره په څوکه کې خښې کړې، په زړه کې څه وګرځېدل. لوګي په پړسېدلو سترګو کې اوښکې ډنډ کړې، د باړخوګانو په شنو خالو یې وبهېدې. څه شو؟ سپینې شیدې په اور تویې شوې، شین لوګی پورته شو، تور دی کې لنغری ښکته کړ، لاس یې پرې وسوځېد. شنې سترګې شاوخوا واړولې، د پښو ترپا یې واورېده، ور ویې کتل. پنسر یې له کېږدۍ راووته، د څوړنې سترګې لښتې ته ونیولې، کنډاسه خوله یې وخوځېده. او بدبختې، پام دې چیرې دی؟ نه زما کلا در باندې اباده شوه، نه مې د انارګل زوی مینه. لښتې سترګې ښکته واچولې، سوړ اسویلی یې وایست. له ځان سره یې غلي وویل، خدای به مې لمن زرغونه کړي. د انارګل د مور ګنډ کمیس ځولۍ ځولۍ شو، لاس یې په ملا نیولی و، روانه شوه. پورې دښتې ته یې وکتل، وریځ پر غره ور روانه وه. نری شمال نوي راټوکېدل، شنه بوټي خوځول، دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول. د پسونو او میږو د غاړو د کړنګیو کړنګار خود، د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل، د سترګې اسمان ته ونیوې، غږ یې لوړ شو. ارې! لاس کې اوږد لرګی یې وخوځاوه، رمه ګړندۍ روانه شوه، کېږدیو ته نږدې شوه. ځوان غږ کړ، لشتی و لشتی راشه میگی ولوشه. لخته پاتی ده روانه شوا. ده کوچه کنده سخلو خوزی ده. انارگوله و اناره. دوانی مخی تا ودرید. زرده کوچه مسکه شوا ده مخو گنزی لاجواره شوید. ده گرن کمیس لجیبه و شیرنه راوه استله. زوی تایوانی با وی ویل. ده زندی لور میدر تا گفتی. هوی خوله ایخی. ابادی ورغلی چی خبره ور سر خلاصه کری. ځوان مسکه شو په بیړه ووت. د غونډې د کېږدیو لخوا ماشوم منډې راوهلې. سره ویښتان شمال لا ګډوډ کړي وو. لښتې د مېږې لوشل پرېښودل. پاڅېده، انارګل ته یې مخ کړ. د لونګ زوی دی. ماشوم راورسېد. انارګل ته یې وکتل. په سوې سا یې وویل: زیری، زیری مې غواړم. د ځونډي اکا لور یې درته وکړه. انارګل مسکی شو. لښتې سوې ګوته په ژبه لنده کړه.
للیمی دوران څخه مننه چې دا کیسه یا سړي رړوي مجلې ته په خپل شخص ثبت شوې را لېشلې وه. اوس هم بله کیسه د ژوند رنګ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و. آسمان کې لا ژېړې چپې لږ لږ ښکارېدې. د منی د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده. شمال په تیزیدو و، خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کونج کې پر څوکۍ غونجه ناسته وه. ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل. ځان سره مې وویل: ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل: هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل: ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل: نو څوک مشکل نه لري. بیا مې وویل: یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي. وږې به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنگری سر ورو ورو پارک تا رانه نواتا. کنگری یه دی پارک پا پنجره و تره. خپل کرته یه وویستا، موبایل یه رواخیست، وگه یه ور بنده کرا. زان سره یه همه غسندره پلوار غک زمزمه کولا کومه چی موبایل که پلیوا. دی تال پا خوا ورغلا. کرته یه دی تال تنکی پر پایا زورنده کرا. ویختان یه خلاص کرل. تال کی وزنگیده. دی شمال لشور او دی پانو دی موسیقی سر دی دی تلایی ویختان هم نچیدل. تال ورو ورو ودریده. دا تری کوزش وخ پل کرته یه واخسته. کنگره یه لمزی ونیو. غوگو که یه لاغوگه بنده وی لپارک ووتا. بلی خواته می چی وقتل هغی سر تیتا چو ولی وو. پارک دی دروازی پخوا روانه و.
لاغل سپوشمی چخه پا مننی چی دی اروپا یو پارک دی وروستو. لیوی خبرتی آورستمو پا جرمنی کی پا پشتو شبه دیوی مجلی لیخ پری رو خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمنی کې چاپ شوه. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپریږي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه، او بیا مو ډېر لږ قیمت دی. ښایي بیه یې 5 یورو ده.
نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګاڼې خرڅې شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګاڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي، ځینې ادارې ممکنه او یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي، نو بیا به پرې ګاڼې چاپوو. د خیر،
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي، موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی، او هدف مو دا دی چې د دوی ترمنځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته، او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول الانګل سهر صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه یې ما ته یاد راځي په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي، او په راتلونکي کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب، نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلی سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو بېلابېلې برخې لري، چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې یو لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي، مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري، د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې، د بېلګې په ډول لوګان صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې، او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه زموږ توقعات، او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو، ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړۍ ګڼه خو شاوخوا 40 مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي، نو موږ تر د 50 مخونو تر منځ یو حد ټاکلی دی.
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لرئ؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې د پوسټ ډېره ګرانه ده، که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ د یوې مجلې په لیږلو باندې شاوخوا 2 یورو لګښت راځي، خو یو مشکل چې موږ ورسره مخ یو هغه دا دی چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي، مثلا ډېرې پال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازی ولرو، مثلا ځینې هټۍ، دوکانونه او مارکیټونه، بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپروو، بیا به د یو ورځې له هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرضاً کلچر شاک، یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان، ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کوي، او نور سیمو ته هم خپل مجله واستوي؟
شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسي بیا به سره به هم اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي، او که چېرته هلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خبرېږي، کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې، مثلا په امریکا یا آسټرالیا نورو ځایونو کې چې دي، هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده. نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو، ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې اوسېږي، نو دوی ته هم مجله لیږو. که چا علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي. او هغه ته به هم چلو ورسوم.
تاسو آنلاین مسله یاد کړه په آنلاین ډول باندې، یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین به خبروي؟
بالکل، د هڅو پر یو ویب سایټ هم شته او هم درو چې بهغه کې د مجلې آنلاین باندې هم خبره کړو، خو لا لري چې یو څه لګښت ورکړي ترڅو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې پر ځای هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یوه سلسله خپره شي. د ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څرنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کېږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګه ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیې ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کېږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنا لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تېرېږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړېږي، زمینه برابرېږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کېدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبره هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کېدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپل تجربې یو بل سره شریکو نه، په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
لیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یوه نوي ژباړل شوي اثر په اړه شاهدلی یم. خو سمدستی دویر یو خبر د افغانستان د علومو اکاډمی یو غړی چیرندوی فرید الله نوری نورستانی ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي ارواشاد نوري ځوان لرغونپوه چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوري نورستانی د څلوېښتو کالو په عمر وفات شو. د علومو اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندونکي وباله او ویل چې په مړینې دا برخه خواره شوه. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل اثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوری چې د علوم اکاډمی برجسته څېړونکی او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ اتنوګرافي او د باستان شناسۍ اړوند مضامینو درس ورکاوه. د په ټولنیزه برخه کې هم فعال و. د یو علمي فرهنګي شخصیت و. پښتو او دري ژبې شاعري هم کوله. د 15 مستقل اثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسۍ د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې وو دا چاپ شوی دي.
خغله شکیب وای د دې تر څنګ د استاد نوري لزګونه علمی مقالې د هیواد په بیلابیلو چاپي رسنیو کې هم خپرې شوې. د استاد نوري د مړینې په اړه د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم خفګان ښودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوري نورستانی پوره 40 کال وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوې، خو له اراده د ختیز نورستان اوسیدونکو وو. د هغه مورنۍ ژبه نورستانی وه، خو تر ډېره یې آثار په پښتو او دري ژبو خپاره شوي. هغه په کال 1980 د نورستان د ننګراج له لیسې فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون نه په قدرې نمرو تر فراغت وروسته په کال 1986 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو چې تر مړینې د دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوري نورستانی ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواري تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب یې چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د دې کې ټولې هغه لنډې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیلې کیسې دي چې یو مفهوم په کې یو مطلب وي په کې، نو هغه ما
ما چې څرنګه ورته کتلی دي لنډو کیسو په چوکاټ کې نه دي، داسې دي لکه نقلونه لکه حکایتونه هم داسې ده.
او بالکل داسې یو مفهوم نه ډک نه، داسې حکایت چې هغه کې یو نصیحت وي همداسې ده. بالکل.
دا تاسو له کومې ژبې ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوي دي. زیاتره انګلیسي ژبه.
زیاتره مو ویل یعنی نور له کومې ژبې ژباړل شي؟
څه پکې مطلب ځنې داسې یو چې د اردو ځنې کتابونه او چې هغه کې مثلا مطلبونه او کیسې وي هغه هم شوي دي.
او دا کله چې موږ ژباړه کړې ده بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلې ده او تاسو له چا نه ژباړلې ده او له کوم کتابه مو یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه، دلته د کوم ژباړې چې ما کړې دي نه، هر ژباړه اتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړې، نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول د اجابه وي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته، خو دا چې اوس اشاره نه ده شوې باید نه خد دم مناسبه ده چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال وه او د کوم کتاب نه ژباړل شوې ده.
شنواره سب د دې خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی، فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل انشاءالله. دا مهم ټکی ته اشاره وکړه او زما مو تر پام کړ، دا ډیره مهمه ده ځکه چې که څوک غواړي چې د کیسې کمې چې ژباړل شوي دي هغه اصلي منبع نه خبر شي، سرچینې نه خبر شي، هم کولی شي چې مثال هغه پلټنه په انټرنیټ کې وکړه، یعنی بیلابیلو منبعو نه هغه کولی شي چې د هغه اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړي، نو انشاءالله نهایي کوشش به وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کړو؟ اول مو دا نوم ورته انتخاب کړو چې د لور مینه
نوم هم په همدې خاطر نو ورکه چې دې کې بیلابیل ډېرې کیسې وي، خو دا پکې ډیره مهمه وه ځکه د لور مینه واقعا پرښتینې مینه یې او یعنی په حساب کې غونډ کتاب باندې خاطر هم لازم وګڼل چې دغه نوم ورته د لور مینه په نامه ورکړو. یعنی د یو کیسه په همدې کې وه د لور مینه په نامه باندې نو په همدې خاطر هم لازم وګڼل چې دغه کتاب هم په همدې نامه کړو ځکه چې د لور مینه په واقعي معنی باندې رښتینې مینه وي او یعنی دوامداره وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس بل ښاغلی شینوارې ده همدا د لور مینې حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته دې سړي یو څلور کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرخې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډۍ کرخې وکړې نو ډېر غصه شو او لور یې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي نو ډېره پریشان او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي. نو لالا جانې بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کښلې وې په تیږه یې په موټر باندې لیکلی وو مینه درسره لرم لالا جانه.
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
کی گدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی ماتړی زدا لاهو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غک د ژوند مانزه تر بللیم المنز می پاله من کی د غس سپیشلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وج دندر چی بی یواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مناوی بادم شی مناوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی بیا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چی والوزم پریمیگ دی چی والوزم زما وزری متڑی شپوتا پاتگی گودارنا وزری.